کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده ز خلیل خانم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې پر مسلې د بحث لپاره پاکستان ته رسیدلی دی. یوې پاکستانی منبع امریکا ژغ ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد پرون د دغه ملک د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په افغانستان کې د سولې پر مسلې ږغېدلی دی. په سوریه کې د بشري حقوقو څارې یوې ادارې ویل دي چې د سوریه په شمال لویدیځ ښار کې چې د ترکی پلو یاغیانو په کنټرول کې دی د موټر بم چاودنې لږ تر لږه 14 تنه وژلي دي او 20 تنه نور زخمیان دي. دغه ډلې ویل دي چې دغه چاودنه د سوریه د شمالي ولایت الیپو ښار ازاز د یو جومات تر څنګ سوې ده. په وژل شوو کسانو کې څلور ماشومان هم شامل دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې رئیس رامي عبدالرحمن اژانس فرانس پرس ته ویل دي چې زیاتره خلکو د ماښام د لمانځه وروسته د جومات څخه راوتل چې چاودنه سوي. تر اوسه دننه معلومه چې برید چا کړی دی. پرون زرګونو ملتپالو اسرائیلیانو د الاقصی په معبد کې د بیت المقدس ورځ منځلی. اسرائیلو دغه ښار په 1968 کال کې نیولی وو. د اسرائیلو ملتپالو په داسې حال کې دغه ورځ لمانځلی چې د مسلمانانو د روژې د رخصتۍ یو ورځ راغلی. اسرائیلی پولیس ویل دوی په همدې ساحه کې د مسلمانانو سره په شدید اخو ډبه مخته سوي. د اسرائیلو د پولیس ویاند ویل دي شاوخوا 300 پولیس ځای پر ځای کړل سوي دي. په عراق کې یوې محکمې دوه فرانسویان چې د داعش غړي ول په اعدام محکوم کړي دي. تر اوسه په عراق کې 9 فرانسویان د اعدام په سزا محکوم سوي دي. عراق د هغوی د شکنجه کولو ادعاوې هم رد کړي دي. د فرانسې حکومت ویل دي چې دغه عراق خودمختیاري ته احترام کوي خو د اعدام د سزا مخالفت کوي. په عراق کې زرګونه کسان د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالې ډلې سره د غړیتوب په شک بندیان دي. په دې جملې کې په سلګونو د بهرنیو هیوادونو اتباع هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي متحده ایالات بې له قید او شرط نه له ایران د هغه هیواد د اټومي پروګرام په باب مذاکراتو لپاره چمتو ده او غواړي چې ایران د یو نورمال هیواد په توګه عمل وکړي. د خبر تفصیل د سید سلمان شان اورو.
مایک پامپیو چې د شنبې په ورځې د اروپا او شمالي امریکا د اشرافو په یوه کلنۍ غونډه کې چې د بلډنزبرګ ګروپ په نوم یادیږي او د سویټزرلینډ د مونټریکس په ښار کې جوړه شوې وه وینا کوله. په دغه غونډه کې مهم سیاسي شخصیتونه د استخباراتو دفاعي او اقتصادي چارو مسؤلین ګډون کوي. پامپیو په خپله وینا کې ویل چې متحده ایالات بې له کوم قید او شرط نه تیار دي چې له ایران سره د هغه هیواد د اټومي پروګرام په باب وغږیږي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هم د شنبې پر ورځ اشارتن ویلو که واشنگتن د ایران په مقابل کې محترمانه رویه غوره کړي نو ممکن چې ایران ورسره مذاکرات ته کینی. دا غونډه د تړلو دروازو تر شا وشوه. سږکال د بحث موضوع د یو باثباته ستراتیژیکي نظم او نسق رامنځته کولو، د غونډې برخوالو په موجوده نړیوال سیستم او پر هغو سیاسي او نظامي تلفونو باندې سخت انتقادونه وکړل چې د دویم نړیوال جنګ نه وروسته جوړ شوي دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
هندي چارواکو ویل دي چې د همالی په غرونو کې اته غره ختونکي چې لادرکسي وي د هغوی د لټون عملیات د خرابې هوا له امله ځنډول سوي دي. د غره ختونکي د واورې د شوېدو له امله لادرکسي وي دي. دغه کسان چې څلور د برتانیې، دوه امریکایان، یو استرالیایي او یو هندی پکې شامل دي، د جمعې د ورځې راهیسي د هند په دوهم لوی غره نن د دیبي کې لادرکه دي. د یکشنبې په ورځ دوه هلیکاپټره سره له لسګونو ژغورونکي کارکوونکي دوهم ورځ هم د دغه کسانو د موندلو د پاره هڅې جاري ساتلې وې خو وروسته هوا خراب سوه او د ژغورنې عملیات وځنډول سول. د لیبیا ساحل ته نږدې یو ښځه او یو ماشوم په سمندر کې ډوب سوي دي او 25 نور مهاجرین لاغه وروسته لادرکه سول چې یوه کښتۍ چې انجن یې چغلا کړی و ډوب سوه. د لیبیا د ساحل ساتونکو ویان ایوب قاسم ویل دي چې درې اویا نور مهاجرین هغه مهال وژغورل سول چې یو کب نوینکي ساحل ساتونکو ته خبر ورکړ. هغه زیاته کړه چې دغه کښتۍ هغه مهال په سمندر کې ولاړه پاتې وه چې نامعلومو کسانو یې انجن غلا کړی و. په دغه کښتۍ کې د اتیا څخه تر سلو پورې کسان سپاره ول چې ډوبه سوه. 25 تنه لادرکه دي، د درو کسانو مړي پیدا سوي او نور ژغورل سوي دي. او قطر وایي سعودي عربستان چې د ایران په اړه د عربي ملکونو کومه بیړنۍ غونډه رابللې وه د هغوی په بیانیو اعتراض لري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ویل دي چې د عربي ملکونو هغه بیانونه چې په غونډه کې وړاندې سوي وو د روایتي طریقې سره سم نه وو. هغه دا خبرې د الجزیره ټلویزیون سره په یوه مرکه کې وکړې. دا خبرونه شته از د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز خبرې ده.
دا امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
السلام علیکم، تاسو خبرونه واوریدل. زنسرانه یوسف زید درته د دې وخت د رپورټونو سره هرکلی وایم. د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو وزارت پلاوی په اسلام آباد کې د کډوالو پاړه په یوې سلور اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. خبریالی ناجی صافی رپورٹ شاری گلے.
پاکستان با پروانی جون میاشت کی دا افغان کډوالو د ستونزو د هواری په هدف د یوې سلور اړخیزی غونډه کوروي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې په دغه سلور اړخیزه غونډه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د هواری یو دایمي لار ومومي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری د یکشنبه په ورځ په دغه ازادي رادیو ته وویل
در نشست چهار جانبه به خاطر دریافت راه
په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د افغان کډوالو د ستونزو په دایمي حل، د افغان کډوالو د اوسیدلو د کارتونو په تمدید او هغه کډوال چې قانوني اسناد نه لري د هغوی پر ستونزو هم خبرې کیږي. دا ناسته د روان جون میاشتې په 14 ترسره کیږي او هیله من یو چې د افغان کډوالو ستونزې هواری شي.
دغه څلور اړخیزه ناسته د افغانستان، پاکستان، ایران او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا UNHCR ترمنځ ترسره کیږي. دغه غونډې ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د کډوالو چارو وزیر ورغوښتل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ټوډې ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره نوې ستراتیژي جوړوي. خو د افغانستان د کډوالو او بیا راستنېدونکو چارو وزارت وایي پاکستان ورسره د یادې طرحې جزئیات نه دي شریک کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په خبره شاوخوا 2 میلیونه او 6 لکه افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې د دغو افغانانو له ډلې یوازې 1.5 میلیونه په پاکستان کې د استوګنی کارتونه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې د کډوالو چارو د کمیسون غړي محمد هاشم الکوزی بیا وویل په پاکستان کې افغان کډوال له زور زیاتی او ناوړه چلند سره مخ دي او افغان حکومت باید دا مسایل په سلور اړخیزه ناسته کې مطرح کړي.
د نړیوالو هغه قوانینو سره چې هغه د افغانستان د اصولو سره د افغانستان د قوانینو سره په ټکر کې نه وي، هغه طرزالعمل مطابق باید افغانستان د ماجرو سره د افغانستان د ورونو خونو سره باید چلند وکړي. دغه جلسې پر ګډونوالو باندې دا غږ کوم د پاکستان د پکې زموږ ماجرو هغه مځکه چې رانیول هغه باید په قیامت نه رانیول شي.
که څه هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیر 2018 میلادي کال په سپتمبر کې اعلان کړی و چې افغانانو ته به تابعیت ورکړي، خو تر اوسه دغه پریکړه عملی شوې نه ده. د یادونې ده چې د پاکستان تر څنګ له ګاونډي هیواد ایران څخه هم وخت نا وخت د افغان کډوالو د ستونزو او د دوی د زورونو په اړه راپورونه خپرېږي. د مشرانو جرګې د کډوالو چارو د کمیسون غړی محمد هاشم الکوزی له افغان حکومت غواړي چې په کور دننه د کاري زمینو او نورو اسانتیاو په رامنځته کولو سره خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنولو زمینه برابره کړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د فاریاب نه مزار شریف ته سلګونه کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوې دي. دوی وایي چې د لوږې تر څنګ ماشومان د صحي ستونزو سره هم مخامخ دي. ګل رحیم نیاز من رپورټ راغلی.
د مزار شریف ښار ته له پاریاب څخه په سلګونو هغه بې ځایه شوي کورنۍ له لوږې او صحي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي چې په کلو کې جګړې وي او وسلوالو طالبانو یې له کورونو څخه سنگرونه جوړ کړي. دغه سلګونه کورنۍ د ښار غرب لور ته تر شنه اسمان او سوزند لمر لاندې د څادرو سیوري ته اوسیږي. دوی وایي د تیرو 15 کالو خواري سږکال وسلوالو ترې ولوټله. کورونه یې ړنګ شول او د کورنۍ غړي په جګړه کې ووژل شول، نو ځکه له سیمې راوتلي دي. یوه کورنۍ چې 40 تنه ښځې او ماشومان لري د یو تن تر سرپرستۍ لاندې ژوند کوي. د دغه کورنۍ مشر ښځه وایي چې میړه یې په جګړه کې ووژل شوی دی.
بیا نو جنگ ډیر سو سړی مې هم د لاسه ورکړ. بیا دغه ځای څخه رالو د دغه 4-5 نوړي مې راسره دي. بس نو زه خپله کونډه دلته ورسره یم. بس نو روزګار هم دغه نجلۍ مې خیاطي کوي. بس نو دا خیاطۍ ته ناشتې ورته ګورو، نو که چا کالی راوي دغه به کوو. د اختر دپاره خو نو خدای پاک دې خپله مهربانه شي اورې. بالا نو موږ چې موږ دغه رازغاسو زرنجو تر پښې مایوانان هم لاندې شو. موږ هم دغه سړی چې مو د لاسه ورکړ ډیر په بد حاله ملت په ډېر جګرخونه او په خواري راوتلو یاوري بس نو طالبانو د دې خوښتلو حکومت د دې خوښتلو دا کوچنیان چې په مکتب کې واغه مکتب هم بار سره چپا سره ولاړ سره ویران سو موږ هم بار مجبور سو شپه ورځ به موږ کوچنیانو چې غوغي وي
دغه خلک چې له فاریاب څخه بي ځای شوی دي د سری میشتې له خوایي سروي کیږي خو دوی وایي چې د مرستو تر را رسیدو د خوراک څه نه لري د دغه کورنۍ یو بل میرمن تر تر پال او صادر لاندې د ژوند او د روژې د سختۍ په اړه د سیوي
نو مې انګوم ده یو درې میاشې کې چې تقریبا دلته راغلی یو خو جنگونه او ژوند حالت نسبتا نه بل شو ویل چې ټول ازای فاميلي او زای وو خو دلته چې راغلی د جنگو د لاس کم کار نه سن ناری نه او ته سن شو ست روشا خلاصه تاسو ته ما چې بيخي په بعد دغه مو تیر کای چې دا وسم روشې ته د افطار نشې ده چې موږ تر امدګی نه دنی ولخ اوس چې جنگ سو ګرد سره ګورشه ژوند نو په سختي تیریږي شینه سره خوراکه شینه لرو په روژی کې مور شینه لرو چې خو دا یختنم را روان دی اریانه پاتې
د دغه بی ځای شول جملې څخه یو شمیر کورنۍ د تیر جمی پر وخت بیرته خپل سیمه ته په دې خاطر ستنی شوی چې د جمی پر وخت د یخ لامل د ماشومانو د تلف کېدو ویرا درلوده له تیرو څو میاشتو را په دې خوا د شبرغان فاریاب او شبرغان بلخ ترمنځ پر لوی لار ځای ځای وسلوال طالبان تلاشي کوي او له موټرو پیسې اخلي د سړک دواړو خواو ته وسلوالو په تیر نږدې وخت کې ځینې سیمې تر واک لاندې راوستې دي خو د بلخ چارواکي کله کله په سیمه کې د عملیاتو د ترسره کېدو خبر هم ورکوي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د سولې ولسی حرکت غړي چې د هلمند ولایت موسا کلا ولسوالۍ روان شوی وای هله لري چې د طالبانو او د سیمې د خلکو سره به وغږیږي او د سولې پاک له بور سره خبرې وکړي د امریکا غږ همکار اشوک الله رحیمزوی د سولې د حرکت د ویاند او غړي بسم الله وطن دوست سره مرکه کړي او په لومړی سر کې موسا کلا ته د ورتګ د هدف پاک لترینه ته پوس کړي دي
د سولې ولسی حرکت غړو درش په مخ کې ل لشرګات حرکت کړي دي په لار کې مو ولسونه سره کتلي دي ولسونه دردمند دي هغوی جګړو زپلې دي جګړو زیانی او مالی زیانونه ورته اړولې دي تیر شپه یعنی پرون گرش تر ورسیدو پرون 15 بجې مو په گرش کې ل ولسونو سره غونډه درلوده په غونډه کې د اوربند او سولې اړوند خبرې وسپه د جګړې لشکيل اړخونو د اوربند او سولې جدي غشتنه وسپه
مننه وطن دوست صاحب دا معلومات شته دي چې الته به تاسو څومره وخت پر پاتې کیږي او هغه د چا سره چې تاسو ویني د ولسونو سره یا مثلا د طالبانو سره دغه سره مخکنه خبرې شوې دي
لار نه معلومه ده چې تر مساکلا پورې به څونه لار وي او بلدا چې تر مساکلا پورې کلی ستا ولسونه ستا د پولیسونو پورې اړه لري چې موږ ته څونه وخت راکوي موږ له غوی سره څونه وخت پاتېږو بیا مساکلا بازار ته مال سیږو هلته څونه وخت له ولسونو سره پاتېږو د ولسونو غوښتنې او هیلې څه دي ولسونه څه غواړي څونه غونډې زموږ لپاره نه لسی دا غت څه دي چې اوسې براند وینه نس کې دای کله چې موږ له هلمند څخه تر کابل پورې تلو هم ولسونو ته تلو له کابل تر بلخ پورې هم ولسونو ته لاړو له ولسونو سره پاتسپو پر ولسونو مژغ وکړ چې جګړه د حل لار نه ده باید ولسونو منځګړی توب وکړي باید د جګړې لشکيل اړخونه وغواړي چې او افغان وژنه او وروژنه پای ته ورسوي همدارس چې وس له لشرګاز خمرکات کړی دي مساکلات زو هم ولسونو ته زو له ولسونو غواړو چې د جګړې لشکيل اړخونه د اوربند او سولې غښتنه وکړي ځکه چې تر ټولو زیات پروانه جګړه کې ولسونو متضرر سوي دي یو خواخو خپل طالب له ولسه جوړ دي افغان سرتیر هم له ولسه جوړ دي بل خوا خپل ولس متضرر دي په جګړه کې
وته د سپتا سویل چې تقریبا شاوخه څلوخت نفر یاستي چې مساقله تر روان شي ویاستي دا ټول د هلمند وسیدون کې دی او کډ افغانستان د نور سیمو خلک هم تاسو سره یوځای شي دي
دا حرکت یو ملي حرکت دی په دې حرکت کې نږدې د هر ولایت وسیدون کې ستاسو د هر قوم اوسیدونکو ستاده بیلګې په توګه پښتانه تاجک هزاره ازبک راسرستا دا یو ملي حرکت دی. په دې حرکت کې د هرات د بلخ د بامیان د غزنی زابل کندهار هلمند او ترڅنګ ننګرهار او د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو زمر سرستا او په دغه کاروان کې زمر سره ملدي.
مننه وطن دوست صاحب د وخت مو ژوندۍ اوسئ کور ودان د خدای په امان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د بشر د حکومت ډلې د سوریې په شمال لویدیس کې د یاغي قواو لخوا د افرین په خار کې د ملکی خلکو په ضد د تشدد د زیاتوالي لکبل اندېښنې څرګند کړې. په مکړې دی رپورت ته زموږ همکار سید بختیار شاه درته در اوروي.
د محلي مطبوعاتو پر رپورټونو کې راغلي چې په تیر هفته کې یوې یاغي ډلې لسکلن ماشوم چې ناروغه هم و تختولې و. دغه ډلې د دغه ماشوم د خلاصولو په مقابل کې د لسو زرو ډالرو غوښتنه کړې وه، مګر کله چې د ماشوم کورنۍ دغه پیسې پیدا نه کړې شوې نو دغه یاغي ډلې دغه ماشوم قتل کړ. دغه شان پیښې کله چې ترکی فوز او د سوریې د یاغیانو متحدو قواوو د 2013 کال د مارچ په میاشت کې د افرین ښار د کوردانو د وای پی جی د قواوو نه ونیو په دوامدار ډول لیدل کیږي. په منځنی ختیځ او د افریقا په شمال کې د بشر د حقوقو د عفه د نړیوالې ټولنې محلي مشر فلیپ نصیف وایي چې د افرین په ښار کې د خلکو د تختولو په مقابل کې د پیسو مطالبه دا ښار د اوسیدونکو ژوند ډیر سخت کړی دی. د افرین په ښار د ترکانو د فوز نه علاوه کم تر کمه 12 نورې یاغي ډلې کنټرول لري. د بشر د حقوقو ټولنو په دغه یاغي ډلو د بشریت په ضد د جنایتونو الزامونه لګولي دي. د فبروري په میاشت کې د ملګرو ملتونو یو مستقل هیئت د افرین د ښار د وضع په باب په خپل راپور کې ویلي دي چې دغه یاغي ډلو د افرین په ښار کې جنگي جنایتونه د خلکو د تختولو د ظالمانه سلوک نه علاوه خلک ډیر زیات شکنجه کړي هم دي. یوه ترکی ورځپاڼې لیکلي دي چې بغیر د محلي مطبوعاتو نه د افرین د ښار د پیښو په باب په تفصیل راپورونه نه خپرېږي. دغه ورځپاڼې مسؤل مدیر وایي چې د افرین د ښار د پیښو په باب نسبت د ادلیب د ښار په شان په تفصیل راپورونه نه خپرېږي او هم په خپل د ترکیې په مطبوعاتو کې د افرین د ښار د پیښو په باب غلط معلومات خپرېږي. د بشر د حقوقو د سارنې ویډلې ویلي چې د دوی سره د 2013 کال د مارچ د میاشتې راهیسې د هغو یاغي ډلو چې ترکیه ملاتړ کوي د سوونو قضیې په باب اسناد شته دي چې په هغې کې په زور د خپلو کورونو د خلکو د شړلو پیښې هم شته دي. له بلې خوا د اسرائیلو د فوز یوه اعلامیه وایي چې د سوریې نه دوه توغندي د ګولان د اشغال شوو لوړو د هورمون په غرونو کې لګېدلي دي چې د هغې په جواب کې د اسرائیلو الوتکو د ګولان په لوړو کې د سوریې د توپچي قواو د سار او استخباراتي زنې پوستې او هوایي فوځي تاسیسات په نښه کړي دي. د فرانسې خبري اژانس د سوریې د بشري حقوقو د سار د ډلې د مسؤلینو له خولې لیکلي دي چې په هوایي بریدونو کې د سوریې درې سرتیري او و بهرني جنگیالي وژل شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د یکشنبې پورس په چین باندې د تجارت په ارتباط انتقاد وکړ او د سویټزرلینډ نه غوښتل چې د جنایي شرکتونو سره په تجارت کولو کې د امنیتي پیچلتیا په باره کې باید محتاط اوسي. د امریکا خبريالې ایسا بیلا کوکوګلی رپورت شاله کله زمين محمد دي دل ولي
پامپي په بلوزونا کې د خپل سويسي انډوال ایګاز یو کاسه سره په ګډ مت په ټی کانفرنس کې خبرې کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپو خپل خبر ته دوام ورکوي او وايي
there are other countries that seek to undermine the way that we do business. China is one such nation. Its ambitions are on full display here in Switzerland. Under the free trade agreement that went into force in 2013, China has gained an extensive presence here while denying Swiss companies the same access inside of China. As I've said before,
دا سنور هو د نشته د غواړي هغه طریقو ته تاوان ورسوي چې امریکا او سویټزرلند هغوی لمخه تجارت کوي. چین یو د دارنګ هیوادونه ده. د چین جاتلبی دلته په سویټزرلند کې پوره څرګنده ده. د آزاد تجارت د موافقې لمخې چې په 2013 کال کې نافذه شوله، چین دلته پوره حضور پیدا کړ. په داسې حال کې چې د نن په چین کې سویسی شرکتونو ته عین امتیازات نه ورکول کېدل، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، امریکا په بین المللي اقتصاد کې د چین په برخې اخیستلو باندې خوشحاله ده، په داسې حال کې چې د مقرراتو له مخې عمل وکړي. مګر موږ خپل سویسی دوستان او انډیوالان تشویقوو په هغو امنیتي خطرونو پوه شي چې د چین د ډیرو اقتصادي فعالیتونو پورې تړلې دي، او موږ ورباندې په یو څه تفصیل سره خبرې وکړلې. پمپیو د شنبې په ورځ د سویټزرلند په مونت ریوکس کې د بلډنبرګ ګروپ د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې ګډون کړی و، او ځینو برخوالو په مکسیکو باندې د امریکا د تجارتي تعرفو د لګولو په باره کې اندېښنه څرګنده کړه چې نړیوال مارکیټونه بې ثباته کوي او د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیاتېږي. د اروپا او شمالي امریکا نخبګان څلور ورځنۍ کلنۍ غونډه د سویس په تفریحي سیمه کې کوي چې په دې کې د سیاست، تجارت، دفاع او استخباراتو مهم شخصیتونه شامل دي. د روان کال موضوع ثابت ستراتیجیک نظم دی، او د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د لفاظه او پالیسۍ انتخاب کوونکي څرګندوي چې دوی د دوهم نړیوال جنگ نه وروسته نظم او ائتلافونه چیلنج کوي. د ټرمپ ملاتړي ټینګار کوي بې له دې چې په دې فکر وشي څه به د نړیوال ستر قدرت لپاره ښه وي. په کلونو کلونو امریکا ته لږه توجه شوې ده، او دا ډیره ضرور ده چې وویل شي د هر څه نه دې مخکې امریکا وي. د لیمونت ریکاس قصر چې د جنیو جهیل ته مخامخ پروت دی، دروازو مخ ته ډله ډله مظاهره چیان راټول شوي وو چې په سوله ییزه توګه یې خپل مخالفت په پوسترونو سره څرګندوو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. د امریکا د دفاع موقت وزیر پیټریک شناهن د شنګریلا په دفاعي کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره سنگاپور ته تللی. پاموکړی دی رپورټ ته.
د امریکا د دفاع موقت وزیر پات شانهان د خپل چینایي سیال سره له ملاقات نه مخکې چې د اړیکو په جوړېدو به خبري وکړي خوشاله ښکارېده. خو شانهان د شنګریلا د کلنۍ دفاعي غونډې ګډونوالو ته په خبرو کې وویل چې امریکا به د چین چلند له پامه ونه غورځوي، چې په وینا یې د سیمې سوکالۍ ته ګواښ پېښ کړی.
دا د اختلافاتو خبره نه ده او نه هم د دیوال جوړولو خبره، بلکې دا د امنیت په اړه ده.
چین باندې تور دی چې د نورو هیوادونو پوځي او ملکی ټکنالوژي غلا کوي.
زما نه خوښېږي چې معنوي مالکیت غلا شي. زمونږ اصلي مسئلې د معنوي مالکیت غلا او سایبري بریدونه دي. ډېرې مهمې مسئلې دي چې موږ باید ورته رسیدګي وکړو.
کارپوهان وایي چین د دغو غلاو له لارې د امریکا او چین د پوځي قابلیتونو ترمنځ مهم واټن کم کړی.
هغه برلاسی چې موږ د سړې جګړې په مهال د چین او د لویدیځو هیوادونو په وړاندې درلود، د تل لپاره له منځه تللی دی.
او چین خپل پوځي قدرت له سرحدونو بهر خودلو ته دوام ورکوي. بیجینګ د چین په جنوبي اوبو کې ټاپو وزمې جوړې کړې او پکې درنې وسلې نصب کړې، څو په سیمه کې د مالکیت ادعاوې د نړیوال قانون په چوکاټ کې په رسمیت وپیژندل شي.
هغوی استدلال کوي چې دا دفاعي اقدام دی، خو دا له حد نه تیر اقدام دی.
په دې وروستیو کې امریکا د جاپان، هند او فلیپین سره د چین په جنوبي اوبو کې د نړیوالو غزمو د ډیریدو غوښتنه وکړه.
زه فکر کوم موږ باید د دوه اختلافاتو په جزئیاتو باندې ځان خبر کړو. دا یوازې د چین او د امریکا ترمنځ اختلافات نه دي، دا د چین او نړۍ ترمنځ اختلافات دي.
د واشنگتن او بیجینګ ترمنځ د مخ په ډیریدونکو کړکیچ پاړه په سنگاپور کې د امریکا متحدین په بیساري توګه اندېښمن دي، او اکثره دا باور لري چې چین او امریکا باید په ګډه کار وکړي، کنه نو دوی به نړیوال سیستم د بې ثباتۍ سره مخ کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د نړیوال خوراکي پروګرام اداره وایي وکولې شول چې په هغو زرګونو خلکو باندې خواړه وویشي چې په یمن کې د جنگ له وجې بې کوره شوي دي او ځپل کیږي. پام وکړئ د لیسا شلاین رپورټ ته زامن مومندی د تلولي.
د نړیوال خوراکي پروګرام اداره وایي له هغه وخت نه راپه دې خوا چې څلور کاله پخوا په یمن کې کورنۍ جنگ ونښته، د لومړي ځل لپاره د افغانانو تر لاس لاندې نظامي زون نیم ته خواړه ورسول. د نیم ولایت د پایتخت سنا چې د حوثي یاغیانو تر لاس لاندې د شمال ختیځ ته پروت دی او د سعودي عربستان د سرحد سره نږدې دی. د ډبلیو ایف پی نتا قاهروي ورحوسل نو وایي دوامدارو خبرو نتیجه ورکړه. دی وایي ډبلیو ایف پی او انډیوال سازمان یعنی اسلامي خیریه موسې تقریبا په 5000 تنو باندې خواړه وویشل چې د نیم په سیمه کې مقدمې جبهې سره اوسیږي. دی وایي دغو موسو د ویش په دوه مرکزونو کې د دوه میاشتو لپاره خواړه ویشلي دي. ورحوسل خپلې خبر ته دوام ورکوي او وایي
This is an important achievement for WFP, as the district has been a frontline conflict area which is very difficult to access, and that's since a long time. However, reports by NGOs working in NIM indicated some populations where hostilities are more intense had no access to the food distribution point.
Da da WP le pare yow mohima kamyabi da zakay che da qasima da jang da muqaddam jabhe sara prata da che le der po khwana urta wartak mushkil de da ghair dawlati musul raportun na che pnim ki kar kawe sargandigi da ha qasim khalq che halta jang azatwi da khwalo da wish مرکز ته لار نه لري. ور حوصل وایي بلخه خبر دا ده چې ډبلیو ای پی وکولی شولو په کال کې د لومړي ځل لپاره د هدیده د ولایت د رامي د ښار په شاوخوا کې په بېوزلو ملکیانو باندې بشري مرستې وویشي. د غیانو تر لاس لاندې د هدیده بندر له لارې ټولې مهمې بشري مرستې رسول کیږي چې په دوی کې خواړه، د څکلو پاکې اوبه، درمل او طبي تجهیزات شامل دي. دغه سیمه د حوثي یاغیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف ترمنځ په جنگ کې راګیره ده. ورحوسل نو وایي ډبلیو ایف پی د دوه میاشتو لپاره د خوړو او د څکلو پاکو اوبو راشن برابروي او د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف او د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق د روغتیا ساتنې پوهې آلات برابروي. دی وایي په جنگ کې شاملو دواړو خواوو د ډبلیو ایف پی سره مرسته وکړه چې دغه سیمې ته داخل شي. ملګري ملتونه وایي یمن په نړۍ کې تر ټولو نه ناوړه بشري ستونزه لري. بین المللي ټولنې خبرداری ورکړی دی چې تقریبا 14 میلیونه خلک یا د هیواد نیمایي نفوس د قاطع په څنډه باندې ولاړ دي. ډبلیو ایف پی وایي په میاشت کې 10 میلیونو کسانو ته خواړه رسوي. دغه اداره وایي هیله لري چې شمیر 2 میلیونو ته ورجک شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د نورستان د ولایت په خونځو کې د 12م ټولګي نه د فارغ شو نجونو تعداد یو نیم چند شوه. خلک او چارواکي ډیر خوشاله دي. تیر کال سه جنکۍ د 12م نه فارغه شوې دي، خو سه کال د یو نیم سلو ډیری د 12م جماعت نه فارغه شوې. زبی الله غازی رپورټ لري.
د نورستان د پوهنې رئیس مولوی محمد امین حماد وایي د تیر کال په پرتلې له خونځیو د فارغ جنکو تعداد یو نیم چند شوه او دا اوس په نورستان کې تر 14000 جنکۍ خونځې لولي.
دا باز 14000 جنکۍ موږ په لیسې کې لرو مکتبونو کې. البته په 1499 کې تقریبا سل کسان موږ فارغانی ورکړي وي. پاغو کې دې 250 جنکیان بیا د کانکور امتحان ته شمولیت راغلی وو. بیا ځنې تقریبا پوهنتونونو ته هم لارې موندلې دي او دغه په 1499 کې تقریبا موږ 1025 جنکیان تقریبا فارغان ورکړي دي.
هغه وایي په فارغو نجونو کې نږدې ټولو یې کانکور امتحان ته نوملیکنه کړې او کبریالی شي نو لوړې زده کړې به وکړي. دا اوس د ټول نورستان په هیڅ ښوونځي کې لسانسه خزینه ښوونکي نشته. د پوهنې رئیسوایي مخکینو کلونو کې یو څه ستونزې لرلې، خو سږنی کال د ټول نورستان په کچه هیڅ تړلې یا تر ګواښ لاندې ښوونځی نه لري. دا اوس په ټول نورستان کې 204 خوندځ شته چې اله څلوي خوانې لري. په خوا طالبانو په ډیرو سیمو کې د جناکولو خوندځو سره ستونزه لرله، خو چارواکي وایي حل شوی او تمه لري په نورستان کې د نوي پوهنتون په جوړېدو به راتلونکو څو کلونو کې د خزینه خوندکو ستونزه هواره شي او خوندځو ته د جناکو ورتګ به ساره کېدی شي.
دروریدونکو دا زموږ خبرونه اوس د دری برخي همکاران استودیو ته راغلي دي. موږ ستاسو په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخي خبرونه اوریدل به نه پاتې کوئ.